په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. وروستۍ خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. او چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سیاسي مشران او د حکومت ځینې چارواکي باید له داسې کړوړو ډډه وکړي چې وضعیت د دښمن په ګټه بدلوي. په ګټه ولس جرګې بیا د حکومت پر ضد پرله پسې سیاسي اپوزیسیونونو پر جوړېدو اندېښنه وښوده. پر دغو موضوعاتو په راپورونو سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی وار ورکوو اجمل آنتا چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
شپږ افغان جنو په نړیوالو سیالیو کې په واشنگټن کې مډال ترلاسه کړ. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو د بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په یمن کې په هوایي بمبارۍ کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه شل کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه باوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا او چین تر څار لاندې د ترهګرۍ په وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په اړه کدبي ژمنې نه دي شوي، خو هیله څرګندوي چې امریکا او چین به دغه ژمنې عملي کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی یوازې په دې مسله له چینایي، پاکستاني او امریکایي چارواکو سره شفاهي خبرې کړي.
تروسه له دوی درې وړو یعنی امریکا، چین او پاکستان سره کتبي ژمنې نه لرو. یوازې خبرې شوې او موږ هیله منیو چې په راتلونکي کې له متحده ایالاتو او چین سره په دې اړه زیاتې خبرې او ژمنې ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې له افغانستان او پاکستان څخه د امریکایي سناتورانو د لیدنې په ترڅ کې د ترهګرۍ په وړاندې افغانستان او پاکستان په ګډو عملیاتو توافق وکړ. شپږ هغه نجونې چې واشنگټن ته تللې وې او هلته یې د روبوټ جوړونې په یوې سیالۍ کې برخه اخیسته د مډال ترلاسه کوونکې شوې. د افغانستان د روباټیک ټیم په دې سیالیو کې چې پرون پای ته ورسېده د نوکری یو مډال د زړورتیا په برخه کې ترلاسه کړ. په دې برخه کې هغه ټیمونو ته مډالونه ورکړل شول چې په سختو شرایطو کې د روباټونو په جوړولو خواري کړې او روباټونه یې جوړ کړي. د کابل د پولیسو چارواکي وایي چې د افغانستان د نوې جبهې په نوم د ائتلاف د مشر انور الحق اهدی دوه ساتونکي د ډزو په تور نیولې دي چې د کابل یو تنې ټپي کړی دی. د امنیه قمندانۍ ویان بصیر احمد مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د خغلی اهدی ساتونکو پرون ماخام د هوایي میدان د پریښودو پر مهال دا خار دا یو موټر چلوونکی سره لفظي شخړه وکړه. وروسته یې هوایی ډزې وکړلې او دا موټر چلوونکی وهلې ډبه ولیدې. خاغلی اهدی او یا د نوموړي جبهې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو آر بی آی ډاډ ورکړی چې د تیری میاشتې د تظاهراتو پر مهال د ډزو چې یو کشمیر کسان پکې ټپیان او ووژل شول تحقیقات کیږي. همدارنګه نوموړي ویلي دي چې د هغه انتحاري حملو په اړه جدي څېړنې کیږي چې د مشرانو د جرګې د لومړي مرستیال د زوی د جنازې په مراسمو کې وشوي. خغلی عبدالله نن ماسپخین د زنبک د څلورلاري د نومونې په مراسمو کې دا څرګندونې کړي. دغه څلورلاري د سالم زیدیار په نوم ونومول شوه چې د وروستیو مظاهرو پر مهال د پولیسو په ډزو کې وژل شوی و. د قزاقستان د سرحدي چارو رئیس ژمنه کړې چې هیواد به د یو ځانګړي پروګرام له مخې د افغان ځواکونو په روزنه او ملاتړ کې برخه واخلي. نوموړي دا ژمنه نن په استانه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره کړې ده. خغلی اتمر منځنۍ اسیا ته د سفر پر مهال د محل په قزاقستان کې دی. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دوی هڅې روانې دي څو په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه هوار شي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا دغه ستونزه وروسته لاغې پیدا شوه چې په دې وروستیو کې د کندوز په کندهاري کلي کې د جګړو له امله کابل ته د تاجکستان وارداتي برېښنا څو پایې ونړېدې. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو د بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د یوې کورنۍ څلور غړي او د هغوی موټر چلوونکي وشلي. د ځایي پولیسو چارواکو ویلي پیښه د مستونګ په خارګوټي کې شوې چې له کوټې 15 کیلومتره لرې جنوب خواته پروت دی. د مستونګ د پولیسو مشر غزنفر علي رويټرز خبري شان سويلي پر دې کورنۍ د دوی د عقیدې لکبل بریټ شوی تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریټ مسولیت پر غاړه نه دی اخیستې. اسلامي سختریزو وسلوالو تر دې مخکې په بلوچستان ایالت کې د شیا اقلیت پر ځینو غړو د ډول بریدونو پلان منلی. سپینمانی وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې میاشتې په پیل کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې تر څنګ یوه دویمه لیدنه هم کړې چې تر دې مخکې یې په اړه څه نه وویل شوي. دواړو مشرانو خپلو کې لومړنۍ دوه اړخیزې څرګندې رسمي خبرې اترې د جولای په 1 وکړې چې دوه ساعته یې دوام وکړ. سپینمانی وایي تر دې 2 ساعته وروسته د نړۍ د مشرانو لپاره د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لخوا د جوړې شوې ماښامنۍ په پای کې ولسمشر ټرمپ او پوتین بیا خپلو کې لنډې خبرې وکړې، خو د سپینمانی د چارواکو په وینا دا داسې رسمي خبرې نه وي چې رسمي لید کاته دی وبلل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداروي په یمن کې په هوایي بمباری کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 ملکیان وشل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ نن په یوې اعلامیې کې ویل چې دا برید د سې شنبې په ورځ د تایز ولایت په یوې سیمه کې د ولسي خلکو پر یوې ډلې شوی.
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ورانه خبرونه کوي چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي سیاسي مشران او د حکومت ځینې چارواکي باید له داسې کړو ډډه وکړي چې وضعیت د دښمن په ګټه بدلوي.
هر کسی که این وضعیت به قسم دارو بته که بالاخره باز دشمن خوشحال شود اونو پامل کردن خون شهیدش.
ولس جرگه بیا د حکومت پر ضد پرلپسې سیاسي اپوزیسیونونو پر جوړېدو اندېښنه وښوده. د دې جرګې یو شمېر غړو په دې ټینګار وکړ چې مسؤول چارواکي دې د سیاسي ائتلافونو پر ځای په خپلو دندو تمرکز وکړي.
څوک چې ولس زړه سوځي خپل مازه په دندې ته چورت ورسپارل شوی دا هغه دندې په اسان صورت سرته ورسوي.
د فساد پر وړاندې د څارنې ګډ کمیټه وایي د اصلاحاتو سره سره د افغانستان په لویه څارنوالۍ کې اساسي او جدي بدلونونو ته اړتیا شته. سپینمانی وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ د جی شل په سرمشري ځکه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یوه بله کتنه هم ترسره کړې ده، او د ترامپ لور ایوان کا ترامپ بیا د هرات له شپږو نجونو سره وکتل. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي سیاسي مشران او د حکومت ځینې چارواکي باید له داسې کړو ډډه وکړي چې وضعیت د دښمن په ګټه بدلوي. ښاغلی عبدالله چې نن په کابل کې د جوزا د میاشتې د خونړیو پیښو په اړوند یوې غونډې ته خبرې کولې وویل د افغانانو دښمن معلوم دی او باید نور دښمنان پرې زیات نه شي. هغه که څه هم د چا یا کومې ډلې نوم وانخیست، خو په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې د اوسني او پخواني حکومت د ځینو چارواکو لخوا د حکومت ضد د سیاسي ائتلافونو د جوړېدو بهیر ګړندی شوی دی. یوسف خان زدرانی نور تفصیل وړاندې کوي.
اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې افغانان باید خپل دښمن وپیژني او نه باید په هیواد کې داسې څه وشي چې ګټه د افغانستان دښمنانو ته رسیږي. ښاغلی عبدالله چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د محمد سالمی زدیار او د جوزا د 10 منټې شهیدانو په نوم د یو واټ نومول غونډې ته خبرې کولې وویل چې که د نظام د ننه او یا ځینې سیاسي څیرې د دښمن په ګټه د وضعیت د بدلولو هڅه کوي، تیرې ترخې تجربې دې یادې کړي. دی وایي که په دې ځای کې د حکومت مسؤول، وزیر، مدیر، قومندان، سیاستمدار او یا هر څوک دا وضعیت په داسې لوري بیایي چې دښمن خوشحاله شي، نو د شهیدانو د هغو وینو ضایع کول دي چې د حق په لار کې یې توی کړي دي. آیا خدای دې نه کړي موږ بیا داسې زمینې نه برابرو چې هغه تیاره نظام ته ولاړ شو؟
خود زمینه ساز از این شیم که وطن به نی حالت برمیگرده.
نوموړي که څه هم د چا کومې ډلې یا ائتلاف نوم وانخیست، خو ویل چې د افغانستان د ژغورنې لار د خلکو ترمنځ د یووالي ساتل او د اصلي دښمن سره په مبارزه کې ده. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بهرنیو چارو بیواکه شوي وزیر د اجرائیه رئیس دوهم مرستیال محمد محقق، د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ والي عطا محمد نور په ترکیه کې د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف اعلان کړ او د حکومت پر کړنو انتقادونه وکړل. د تېرې یکشنبې په ورځ بیا د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل او د ملي امنیت د شورا پخواني سلاکار رنګین داد پرسپنتا په ګډون د پخواني حکومت ځینې لوړ پوړو چارواکو د خلکو د محور په نوم سیاسي حرکت د موجوده حکومت د اپوزیسیون په توګه اعلان کړ او دا نظام یې له ستونزو ډک وباله. خو جرای رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له ټولو وطنوالو سیاسیون رهبرانو او چارواکو یې غوښتنه دا ده چې ګډ مسؤلیت ته متوجه شي. اجرایه رئیس دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د دغو ائتلافونو تر څنګ د بدلون لپاره پاڅون، د روښنایي غورځنګ او داسې نورو منتقدینو هم د حکومت پر وړاندې پراخ انتقادونه کړي دي. خو دغه وضعیت ته په کتو د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وایي چې افغانستان په داسې شرایطو کې نه دی چې پر حکومت تورونه پورې شي. دی وایي موږ په ډیرو حساسو شرایطو کې یو. موږ ټول باید شرایط او د هیواد وضعیت درک کړو او پوه شو چې دښمن مو څه پلان لري. دا تورونه چې موږ یې په یو بل لګوو آیا ګټه یې چا ته رسیږي؟ وګورئ چې دښمن څومره ترې استفاده کوي. جوړو شویو ائتلافونو بیا ویلي چې د دوی هدف د نظام ړنګول نه بلکې د نظام دننه اصلاحات دي چې هیواد د ژغورنې په لورې بیایي.
ومردل چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي سیاسي مشران او د حکومت ځینې چارواکي باید له داسې کړو وړو ډډه وکړي چې وضعیت د دښمن په ګټه بدلوي او پخوانۍ ترخې تېروتنې یا تجربې دې په یاد راوړي. د ولسي جرګې بیا د حکومت پر ضد پرله پسې سیاسي اپوزیسیونونو پر جوړېدو اندېښنه وښوده. په عمومي غونډه کې نن د دې جرګې غړو په هیواد کې پر روان سیاسي وضعیت د اندېښنې تر څنګ دغه راز وویل که حکومت او ځینې سیاسي ائتلافونه خپل منځي اختلافات حل نه کړي ناوړه پایلې به ولري. د دې جرګې یو شمېر غړو بیا په دې ټینګار وکړ چې یو شمېر مسؤل چارواکي د دې پر ځای چې پر سیاسي ائتلافونو ډېر تمرکز وکړي باید خپلو دندو ته توجه زیاته کړي. نور تفصیل د خان محمد سین رپورٹ کې.
د ولسی جرګې غړو په هیواد کې پر روان سیاسي، امنیتی او اقتصادي ناوړه وضعیت او په تیر د حکومت د پالیسیو پر وړاندې د اپوزیسیون په بڼه د پرله پسې سیاسي ائتلافونو پر جوړېدو اندېښنه وښوده او ویل چې که دغه اختلافونه د خبرو اترو له لارې حل نشي ناوړه پایلې به ولري. دوی وویل د حکومت او جوړ شوو سیاسي ائتلافونو ترمنځ له موجوده وضعیت څخه د خلکو او هیواد دښمنان په اسانۍ سره ګټه پورته کولی شي. د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې د غړو د اندېښنو او بحثونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پر حکومت او مخالفو سیاسي ائتلافونو ټینګار وکړ چې د هیواد او خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره دی د نظر اختلاف د خبرو اترو له لارې حل کړي.
د حکومت د رهبری په کچه د فاصلو رامنځته کېدو او د پرله پسې ائتلافونو جوړېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. زموږ مخاطب د دولت او ائتلافونو مشران دي چې افغانستان ته ژور پام وکړي. دوی د خبرو او مذاکراتو له لارې کولی شي چې د اوسني بحران د مدیریت لپاره یو تر بله لاسونه ورکړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي په دې نظر دي چې په دولت کې دننه د ځینو دولتي لوړپوړو چارواکو لخوا د دولت پر ضد د ډلو جوړول د نظام، خلکو او هیواد په ګټه نه دي. د جرګې غړي وږمه صافی او نظیفه زکی وایي
خپل مازه فدان د ته چور د ورسپارل شوی ده هغه دند دی په اسان صورت سر ته ورسی تر څو دغه ناخواله منځته نه راځي.
زه له حکومت څخه غواړم د هغو کسانو مخه دی ونیسي چې په دولت کې کار کوي، د دولت تنخواه اخلي او پر ضد ډلې ټپلې جوړوي. موږ نور د جنګونو حوصله نه لرو.
دا په داسې حال کې دی چې په تېرو شاوخوا دو اونیو کې د دولت د پالیسیو پر وړاندې لومړی د جنبش اسلامي، حزب وحدت اسلامي او جمعیت اسلامي لخوا او ورپسې د افغانستان د خلکو محور په نامه سیاسي ائتلافونه جوړ شول. په لومړي ائتلاف کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال رشید دوستم، د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور، او په دوهم ائتلاف کې اکثره د حامد کرزی د حکومت وزیران او لوړپوړي چارواکي شامل دي. د سیاسي چارو پوهان وایي اپوزیسیون باید د اپوزیسیون له اصولو سره سم له حکومت جلا او د خلکو له منځه غږ پورته کړي، نه دا چې په حکومت کې دننه د حکومت پر ضد فعالیت وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې پوهان ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل د جوړ شوو ائتلافونو مشرانو ویلي چې د دوی هدف د نظام نسکورول نه، بلکې په نظام کې د هر اړخیزو بدلونونو راوستل دي. دا په داسې حال کې د شسو ورځې مخکې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې هر دولتي چارواکی او اپوزیسیون کې د اصلاحاتو لپاره پروګرام او طرحه ولري دولت ته دی وسپاري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د فساد په وړاندې د څارنې ګډه کمیټه وایي د افغانستان په لویو څارنوالۍ کې که څه هم اصلاحات شوي خو تر اوسه اساسي او جدي بدلونونو ته اړتیا شته. دغه کمیټه د شوې ارزونې له مخې وایي چې لوی څارنوال د اصلاحاتو هڅه کوي خو په دغه اداره کې د نورو ستونزو تر څنګ فساد د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
مکیه د فساد پر وړاندې د څارنې ګډه کمیټه وی په لوی څارنوالۍ کې اصلاحات ځکه مهم دي چې دغه اداره باید د فساد په لمنځه وړلو کې خپل مهم رول ولوبوي. مک په تیرو نهو میاشتو کې د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې ستونزې او پرمختګونه ارزولي او وړاندیز کوي چې په دغه اداره کې اساسي او جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د فساد پر وړاندې د څارنې د ګډې کمیټې رئیس مارک پیمان وایي که څه هم لوی څارنوال د اصلاحاتو اراده لري او دا کار یې پیل کړی خو د دې ادارې په ټول تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه باید رامنځته شي.
With the new Attorney General's office since 1.5 years ago, they clearly are making efforts to reform.
دای وی پدې کې هیڅ شک نشته چې د لوی څارنوالۍ نوې رهبری چې څه باندې یو نیم کال کې رامنځته شوې د اصلاحاتو واضح هڅې کوي خو اساسي ستونزه دا ده چې د لوی څارنوالۍ په ټوله اداره کې باید اصلاحات رامنځته شي چې دا به کلونه وخت ونیسي. د فساد پر وړاندې د څارنې د ګډې کمیټې د ارزونې پر اساس د لوی څارنوالۍ د ګمارنې په پروسه کې شفافیت ته نه پام له نورو بنسټونو سره نه همغږي او د کافی ظرفیت نشټوالی اساسي ستونزې دي. همدارس په دغه ارزونه کې دا هم راغلی چې په ځینو مواردو کې پولیس او څارنوالانو له توقيف او څېړنو څخه د رشوت اخیستلو د وسیلې په توګه استفاده کړي. د فساد پر وړاندې د څارنې ګډې کمیټې همدارس په لوی څارنوالۍ کې د اساسي اصلاحاتو په هدف 150 وړاندیزونه مطرح کړي چې مهم هغه اداري اصلاحات د فساد پر وړاندې غیسمنه مبارزه او په ټولو یو شان د قانون پلي کول دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په کابل کې د اروپای ټولنې دفتر ویلیو چې یو شمیر افغانانو د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد او بې عدالتۍ له کبله د مخالفینو محکمو ته مخه کړې. له دې ټولو سره سره د افغانستان لوی څارنوالۍ تر یو بریده ستونزې مني خو د غیسمنو پلانونو د عملي کولو خبره هم کوي. د لوی څارنوالۍ مرستیال نور حبیب جلال وایي چې په تیر یو کال کې 40 څارنوالان د لنی رشوت اخیستنې پر مهال نیول شوي دي.
و شما شاهد هستید که د طول یک سال
د وی تاسو شاهد یاست چې موږ په یو کال کې 40 څارنوالان د لنی رشوت اخیستلو پر مهال نیولی. محکمو ته مراکاګل یو د هیڅ پر وړاندې انعطاف یا تیرېدنن نه ده شوی او څنګه چې قانون کې راغلی هغوی محاکمه شول. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د څارنې د ګډې کمیټې بل غړی سید حمید الله تواب وایي چې که څه هم فساد د افغان حکومت په ټولو بنسټونو کې شته خو په عدلي او قضایي بنسټونو کې له فساده هیڅوک انکار نشي کولی. د ښاغلي تواب په خبره د عدالت د تامین او پر عدلي او قضایي بنسټونو د خلکو د لا باور لپاره په عدلي او قضایي بنسټونو کې اصلاحات تر هر څه مهم دي.
بیا هم د فساد په موضوع کې تم کېږو. په هرات کې د ولایت په زرګونو اوسیدونکو د فساد او د اداري فساد او د بیکارۍ په وړاندې اعتراض کړی. دغو اعتراض کوونکو کفنونه اغوستي او ویلي دي چې تر هغو پورې چې غوښتنې ونه منل شي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. ایمان الله بشیري نور جزئیات وړاندې کوي.
په هرات کې زرګونو کسانو کفنونه اغوستي او د ولایت د ودانۍ مخې ته راټول شوي وو چې د اداري فساد او بیکاری په وړاندې لاریون وکړي. دغو کسانو له حکومت وغوښتل چې په اداري فساد کې د ککړو کسانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. دوی خبرداری ورکړ په هغه صورت کې که حکومت دې ستونزې ته پام ونه کړي دوی به په پراخو لاریونو لاس پورې کړي. د لاریون له ګډونوالو څخه یو کس داسې وایي: موږ له دولت څخه غواړو چې د خلکو ستونزو ته پام وکړي، چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې نسي، له خلکو سره دې مرسته وکړي. په دغه لاریون کې یو بل ګډونوال داسې وایي: کفن د مړینې نښه ده، یعنی موږ د ملت لپاره خپل سر ورکوو. یو ولایت چې د یوې ولسوالۍ په شان دی 45 جنرالان لري، هر وزیر له یوې ولسوالۍ څخه دی، خو په هرات کې نه لوستو کسانو ته د هغوی حق ورکړل شوی دی او نه هم ځوانانو ته حق ورکړل شوی دی. د دې لاریون جوړونکي ټینګار کوي چې د هرات په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پراخ اداري فساد له کبله ناامنۍ ډېرې سوي دي او یو شمیر زیربنایي پروژې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د عملګرایان جوان افغانستان ډلې څخه یو عبدالله عزیزی دی او د اداري فساد پر وړاندې د حکومت لخوا د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
ما واقعا به خفقان رسیدیم.
دی وای موږ واقعا تر پزې رسیدلی که فساد یاد کړو پرته له شرم فساد روان دی. د دې پر ځای چې په فساد وشرمیږي په ښکارا یې کوي او د دغو ځوانانو په وینو او ژوند لوبې کوي.
چیر بگیرن جان ازور بگیرن.
د اداري فساد په اړه شکایتونه په داسې حال کې ډېر سوي دي چې په دې وروستیو کې د هرات مالي ادارې ویلي چې د اداري فساد پر وړاندې په بېلابېلو دولتي ادارو کې پروګرامونه پیل کړي دي. څو ورځې وړاندې د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ویل چې د اداري فساد سره د تړاو په تور د یو شمېر دولتي ادارو د کارکوونکو دندې ځنډول سوي دي، خو په هرات کې یو شمېر کارپوهان وایي دا کار د اداري فساد د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
تاسو لا پیغامونو
هغه د سلام د ځان ولایت په انتن د ماجلین نماینده خبره کوم. دا د سنې څخه مدا خو عائشه او دغله چې د ځان ولایت ماجلین او به چر ولز او نور ولایتو مسافر خلک چې کوم په مز پونتن کې ماجلین دی عام زده کوي. د دې پونتن د ماجلین د لپاره کوم بدلا شې چې راوځي د دولت خو هغه ودی ته نور کوي او په یو مشکل او په بل او په دروغ او په نور خبرو باندې د بیر شخص سلکی او د نور بوتل لیږي.
السلام علیکم. زه ساجد سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې امرور دته موږ غوښتنه د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توجري چلند کېږي او محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصوله کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولای. یعنی که دلته یو ماچل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، ټول د یوې کورنۍ غړي په اداره کې ګمارل شوي دي چې ښه مثال یې دلته په هلمند کې د کرهڼې یا زراعت پوهنځي ده، نو دی ډېرېږي چې نه فایده نور باسلي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوی هم دی رسېږم.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د لوړو زده کړو وزارت څخه مو ځینې غوښتنې مطرح کړې. مخکې له دې چې د ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوهمې کتنې په اړه واوري، د ولسمشر ډونالد ترامپ د لور ایوانکا ترامپ له هغې کتنې به خبر شئ چې د هرات د ښوونځي له شپږو زده کوونکو نجونو سره یې کتلې دي. دغه شپږ نجونې د امریکا لپاره د دې لپاره تللې وې چې د رباط په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. دغو نجونو تېره ورځ د رباط سیالیو د یوې برخې د سپینو زرو یا نقرې مډال هم وګاټه. نور تفصیل د سفی الله نقزي په راپورټ کې اورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ د روبوټیک نړیوالو سیالیو کې برخه واخیسته او ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي. ایوانکا په خاصه توګه هغو نجونو باندې زیات پام وکړ چې له لرې لارې له زیاتو ستونزو سره سره امریکا ته تللې وي. د افغانستان د روبوټیک شپږ کسیزه ټیم پرون له سیالۍ مخکې د امریکا له روبوټیک ټیم سره وکتل او په همدې لړ کې ایوانکا ترامپ هم له افغان نجونو سره ولیدل. د ډونالډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ وویل، تاسو اکثرو ته چې لرې لار مو وهلي او دلته راغلي یاسته خرغلاست ویم. ایوانکا ترامپ افغان انجونو ته په مسکا ویل چې ویاړي هغه دلته لزان سره لري. د روبوټیک په نړیوال چیلنج کې افغان انجونو وکړای شول د یوې برخې د سپینو زرو یا نقره میډال وګټي. هغه د روبوټیک سیالیو لپاره سخت مزل وه. په لومړي سر کې چا د امریکا ویزه هم نه ورکوله، خو وروسته د ولسمشر ډونالد ترامپ لارښوونه دوی وکولای شول د امریکا ویزه ترلاسه کړي او د سیالۍ له پیل یوازې یوه ورځ مخکې امریکا ته ورسیږي. دوی داسې روبوټ جوړ کړی و چې وکولای شي توپونه د هغوی د نارنجي او شین رنگ او سایز په لرلو سره تشخیص کړي. د روبوټیک نړیوالې سیالۍ د امریکا په کوربتوب د څه باندې 1600 هیوادونو په ګډون ترسره شوې. په افغانستان سربیره د ځینو نورو هیوادونو لکه یمن او جګړه ځپلې سوریې استازیو هم په لومړي سر کې د ویزې ستونزه درلوده چې وروسته حل شوه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي هیوادونو په سرمشیزه کې تر رسمي کتنې وروسته یو ځل بیا هم د روسیې له ولسمشر سره خبرې کړې دي. د ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین دا لیدنه تر اوسه نه افشا شوې. دا چې دوی څه ډول لیدلې او ولې تر اوسه دا خبره نه افشا شوې، به هم سفیر الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په سپینه ماڼۍ کې چارواکو ویلي چې د جیشل تر غونډې څو ساعته وروسته ولسمشر ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین مختصرې خبرې کړې دي. په رپورټونو کې د سپینې ماڼۍ د یو مقام په حواله ویل شوي چې ترامپ او پوتین د جرمني د صدر اعظم په قربتوب د ماښامنۍ پر مهال سره وکتل. د ملي امنیت شورا ویاند مایکل انتون که څه هم نه دي ویلي چې دا خبرې څومره اوږدې شوې، خو ویې ویل چې دا لیدنه باید د یو رسمي ملاقات په سترګه ونه کتل شي. اخو د سپینې ماڼۍ بل مقام ویلي چې د ترامپ او پوتین ترمنځ دویم ځل لیدنه نه ده شوې، بلکې د ماښامنۍ په پای کې لنډې خبرې وکړې. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له پوتین سره د پټې ماښامنۍ په اړه د ده په خبره جعلي خبرونه ناسم دي. هغه ویلي چې د جیشل قدرتونو ټول مشران او ښځې یا خاوندان یې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لخوا دعوت شوي وو او مطبوعات هم پرې پوهېږي. ولسمشر ترامپ په ټویټ کې ویلي چې جعلي خبرونه ورځ تر بلې صداقت پرېږدي. په جرمني کې د نړۍ شل اقتصادي قدرتونو د مشرانو لپاره آن یوه ترتیب شوې ماښامنۍ هم پیاوا شیطانی بدل شوې ده. د رپورټونو لمخې ولسمشر ډونالد ترامپ له پوتین سره له کوم امریکایي ژباړن پرته خبرې کړې، خو ویل کېږي چې د پوتین شخصي ترجمان په مجلس کې حاضر وو. د یورو ایشیا ګروپ د سیاسي خطر مننې د مشورې ورکولو څنګه مشر آین بریمر ویلي چې له دوو داسې کسانو سره لیدلی چې د ترامپ او پوتین په پټو خبرو خبر وو. آین بریمر ویلي چې د امریکایي ترجمان نه موجودیت د جیشل په ماښامنۍ کې د نورو مشرانو د تعجب وړ وګرځېد. بریمر دا کار د ملي امنیت د پروتوکول نقض وباله. د سپینې ماڼۍ یو مقام بیا ویلي چې ترامپ ځکه د روسیې د ولسمشر د ترجمان په واسطه خبرې وکړې چې د روسیې ژباړن نه درلود. د ولسمشر ډونالد ترامپ ژباړن هغه وخت د هغه خبرې جاپانی ته ترجمه کولې چې دای د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه له میرمنې سره ناست و. ولسمشر ډونالد ترامپ د 2014 کال انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې د نفوذ د تورونو په خاطر تر جدي تعقیب لاندې دی. ترامپ او پوتین دواړو دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دغه دویم ځل لیدنې سربیره دوی لومړی ځل د جولای په 8 په جیشل غونډه کې سره مفصلې خبرې هم کړي. د دوو مشرانو خبرې شاوخوا نیم ساعت ته پلان شوې وي، خو له دوو ساعتونو هم واوښتي. ولسمشر ترامپ او جمهور رئیس پوتین د سوریا او اوکراین کړکیچ، امنیت او ټیروریزم او د امریکا په انتخاباتو کې د ماسکو د لاسوهنې د ادعاو په اړه خبرې وکړي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمدن کل تنظیمای زور از جبیش
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو 2290 اوریدلی شي. جاپاني ساينس پوهان څېړنه کوي چې له غوماشو د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. اسمت سروان.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول له ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي این ای وپېژندله چې ماشو چیچلي وو. څېړونکي وایي چې تر دوو ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي این ای په ماشه کې پېژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له اووه تنو څخه چې په رضاکار ډول یې په ازمویش کې برخه اخیستې وه وغوښتل چې دوه ډوله ماشې پرېږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشې پرېښودې چې د انسان چیچلې وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي این ای د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه وه چې د حشرو لخوا د انسان له زبېښل شوي وینې څخه به د انسان ډي این ای معلومی شي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشي له لورې د زبېښل شوي وینې د ډي این ای د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کېږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوې ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این ای ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی هم دراز وایي چې دوی ورځې یا 48 ساعتونه اعظمي وخت دی او تر سره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کېږي. د دې ازمیشت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه هملته پاتې شي د ډي این ای معاینې له لارې مجرم پیژندل کېدای شي.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له موږ سره اوسئ د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله پاتې ده. زما همکاران سټوډیو ته راغلي دي. زه نوري اسنوري او زما تخنیکي همکار طاهر روشن له تاسو سره مخه ښه کوو. مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس ته سپارم چې وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست.
تشکر نوریاس، خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنندگان گرامی. ساعت 6